کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د ایستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیل کیږي. خو تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
په غزنی کې بیا جنگ پیل شوی. جمهور رئیس اشرف غنی وایي څوک چې د بخل د امنیت خرابول غواړي له غره نه د پاسه ځان راوغورځي. او د امریکا د خارجه چارو وزیر توکیو ته د سفر په وخت د جاپان د صدر اعظم سره په تفصیل خبرې کړې.
نن د 1319 کال د تلې د میاشتې 14 نیټه ده چې د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې 16 نیټې سره سمون خوري. په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسیره دا رپورټونه هم واورئ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په بلخ کې د غلو لپاره ځای نشته.
هر دوز دره که میخواد امنیت مزار شریف به خطر بندازه،
هر غل چې غواړي د بلخ امنیت خراب کړي ورته وایي مغره ته لاړ شي، ځانونه سیندونو ته واچوي.
خوز پامو کلی ده سات خبرنو تا ویان سید سلیمان شا.
السلام علیکم. پا غزنی که بیا جگره اپیل شویده او طالبانو نند شمبه پرز ده اکتوبر پشپاگما ده غزنی ده خار مرکز تنجده یو پل وننو او پا دیتوگه ده کابل او جنوبی ولایتونو ترمنز لویلارا اترلده. د غزنی د والی د ویان محمد عارف نورزی په وینا جګړه اوس هم روانه ده او د افغانستان د حکومتي قواو هوایي قواوې له پوځي هلیکوپټرونو هم د طالبانو په خلاف په عملیاتو کې استفاده کوي. ښاغلی نورزی امریکا غږ ته وویل چې موږ د طالبانو بریدونه په شا تمبولی دي. د نورزی په وینا 15 طالب جنګیالي هغه وخت ووژل شو چې غوښتل یې د کابل قندهار په لویه لاره درې نور پلونه هم والوځي. له بلې خوا د غزني د قرهباغ ولسوالۍ محلي اوسیدونکو د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې طالبانو په سړک باندې تالاشيګانې پیل کړي او اجازه نه ورکوي چې ځینو سیمو ته موټر ولاړ شي. طالبان غواړي چې په غزني کې خپل نظامي قوت په داسې حال کې وښیي چې پارلماني انتخاباتو ته دوه اونۍ پاتې دي. دا د امریکا غږ واشنګټن دی او تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. جمهور رئیس اشرف غنی نن د بلخ په ولایت کې د حکومتي چارواکو او مخورو وی غونډې ته په وینا کې ویل هیچا ته به د بلخ د امنیت د خرابولو اجازه ورنه کړي. ښاغلی غنی ویل هر غل چې غواړي د بلخ امنیت خراب کړي ورته وایم غره ته وخیژه او ځان د سینه واچوه، مزار ستاسو ځای نه دی. په سیمه کې زمونږ خبریال ګلرحیم نیازمند چې د جمهور رئیس د وینا په وخت هلته حاضر وو وایي چې د ښاغلی غنی په ویلی چې پخوا تهدیدات بل ډولو او له اوسنیو تهدیداتو سره فرق لري. جمهور رئیس اشرف غنی ویل چې د ولسي جرګې ولایتي شوراګانو او جمهوري ریاست کامیاب انتخابات د قانونیت ضامن دي. په داسې حال کې چې د افغانستان سیاسي ګوندونو د بایومیټریک سیستم نه د کار اخیستلو لپاره د حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې حل کړی غوښتنه یې کړې. روان لمریز کال د تلې پاتې شتمه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې په ځینو انتخاباتي حوزو کې له بایومیټریک سیستم استفاده ونه شوه باید چې نتیجه باطله اعلان شي. په دې اړه د افغانستان د 15 لویو او کوچنیو ګوندونو او سیاسي ډلو ائتلاف نن د شنبې په ورځ په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې په انتخاباتو کې د شفافیت په خاطر د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم کارول یو ښه پرمختګ ګڼلی دی. سیاسي ګوندونه غواړي یوازې هغو خلکو ته په ټاکنو کې د ګډون حق ورکړل شي چې د افغانستان د تابعیت تذکیرې لري او عمرونه یې د قانوني حد سره برابر وي. په عین وخت کې د انتخاباتو کمیسیون وایي چې ولایتونو ته یې د بایومیټریکي پایو یا دستګاو لیږل پیل کړي دي. کمیسیون وویل چې په پام کې لري د انتخاباتو په ورځ به په 1000 انتخاباتي مرکزونو کې د رایې اچولو د پیژندنې لپاره ورنه استفاده وکړي. د فراه ولایت امنیتي مقامات وایي چې طالبانو ته په هوایي بریدونو کې درانده تلفات اوښتي دي. په سیمه کې د امریکا خبریال خلیل نورزایی د فراه د امنیت قمندانۍ د یوان محب الله محب له قوله رپورټ ورکوي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاسم ملاتړ ماموریت جټ الوتکو د جمعې د ورځې په مازدیګر د دې ولایت په 14 کې د طالبانو په مورچلو بریدونه وکړل. د ویان په وینا په پورنیو هوایي بمباریو کې دیرش طالب جنګیالي وژل شوي. ویان امریکا غږ ته ویل چې د خاکې سفید ولسوالۍ کالی په دیوار سرخ کلی کې د ائتلاف د هوایي بمباردمان په نتیجه کې د طالبان څلور قمندانانو مولا باری، حسیب الله، نصر الله او ملا ستار په ګډون ولس جنګیالي وژل شوي دي. طالبان لا تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کونړ ولایت د وټپور په ولسوالۍ کې د حکومتي قواو او داعش د وسلوالو ترمنځ د دندو جګړو له امله د تیرو درې ورځو په دوران کې په زلګونو کورنۍ مجبور شوي چې خپل کورونه خوشي کړي او خوندي ځایونو ته کډه وکړي. ولایتي چارواکو مخکې اعلان کړی او غواړي چې د انتخاباتو د بیل کېدو نه مخکې ځینې ولسوالۍ چې د داعش او طالبان په کنټرول کې دي پاکې کړي. وټپور د ولایتي مرکز اسدآباد سره څنګ په څنګ پروت دی، خو زیاتره برخې د مخالفانو په ولقه کې دي. نن سهار د کابل د دولسمې ناحیې په الوخیلو سیمه کې د بمونو په دوه پرله پسې چاودنو کې دوه پولیسان وژل شوي او نه کسان زخمیان دي. د غور په ولایت کې د پولیسو او غیر قانوني وسلوالو ډلو ترمنځ په نښتو کې څلور تنه پولیسان وژل شوي دي. د جمعې په ورځ د افغانستان حکومت په بدخشان او بلخ کې د سرو زرو د کانونو د لټولو په خاطر په واشنگټن ډي سي کې له یو برتانوي شرکت سره قرارداد لاسلیک کړ. فکر کېږي چې د افغانستان د حکومت یو پخوانی وزیر هم په دغه برتانوي شرکت کې شریک دی او ونډې پکې لري. روسیا او ایران دواړه د بیلابیلو هدفونو د لاسته راوړلو په خاطر په افغانستان کې ښکیل شوي دي او په افغانستان کې چې د سولې په خاطر نړیوالې موسسې او حکومتونه کومې هڅې او کوششونه کوي، روسیه په مخ کې د خنډونو او کانالونو جوړولو په فکر کې ده. دا خبره د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ عمومي قمندان ډګر جنرال جوزف اوټل له امریکا هغه سره په مرکې کړې ده. جنرال جوزف ویل چې روسیه په افغانستان کې له امریکا سره سیالي کوي او په سیمه کې د امریکا بل سیال یعنی ایران هم هڅه کوي چې هم د افغانستان د حکومت او هم د طالبان سره اړیکې ولري او دوه طرفه رول ولوبوي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د خارجه وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان په باب د مذاکراتو په غرض اسلام آباد ته ورسیږي. توقعه ده چې خلیل زاد به د کابل او اسلام آباد نه علاوه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د غړو سره د خبرو په خاطر قطر او بیا متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته هم ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په توکیو کې د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه سره خبرې کړې دي. د ریپورت تفصیل د اشوق الله رحیم زوینه واوري.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه او د بهرنی چارو د وزیر تارو کونو سره وکتل او شمالي کوریا ته د خپل سفر په حق لې ور سره خبرې وکړلې. ښاغلی پمپیو ویل دا ملاقات مهم ده ځکه زه غواړم پوه شم چې د شمالي کوریا د توغندیو د پروګرام او د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د پروګرام په اړه د دواړو خبرو یووي. پمپیو وویل د شمالي کوریا سره به د هغو جاپانیانو په حق له هم خبرې وکړي چې شمالي کوریا تښتولې دي. په همدې حال کې د جاپان صدر اعظم وویل دغه خبرې نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې د امریکا او جاپان ملګرتیا تر دې وړاندې هیڅ وخت دومره پخه نه و. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو په دې سفر کې جنوبي کوریا او چین ته هم ځي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
او د 2013 میلادي کال لپاره د نوبل د سولې جایزه یوې عراقي مېرمنې او د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت یو ډاکټر ګټلې. په مکړې د امریکا غږ د خبريالې اسابیلا کوکولي رپورټ ته شافه سرداري لولې.
د نوبل د جایزې د اعلانولو کمیټې پرون د پنځشنبې په ورځ وویل چې سشکالې د سولې د جایزې د ورکولو په وخت د جنگ او وسلوالو شخړو په دوران کې پر ملکیانو باندې د جنسي تیري څخه د وسلې او حربې په توګه کار اخیستل د یو مهم اصل په توګه په پام کې نیولی و. د دې جایزې یو وړونکی نادیا مراد ده چې د عراق د یزدي اقلیت غړی ده او په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د کنټرول په مهال ورڅخه د غلامۍ په توګه استفاده سوې وه. هغه اوس له هغو یزیدي ښځو سره مرسته کوي چې د داعش د جنسي تیري ښکار سوي وي. او بل وړونکی یو کانګولی ګاینوکالوجست ډاکټر دینیس موکویچ نومیږي چې د هغو ښځو علاج کوي چې د کانګو د کورنۍ جنگ په دوران کې وسلوالو ملیشو جنسي تیری پر کړی و. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگټن.
او د جنوبي کوریا پخوانی جمهور رئیس لی ماینګ باک چې د اداري فساد، اختلاس او 15 میلیون ډالرو بډو خوړلو په جرم د سولې محکمې د جمعې په ورځ په 15 کلونو حبس محکوم کړ، لګول شوي الزامونه رد کړي او وایي چې سیاسي مخالفان یې غوښتل چې د بدنامه کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
محترم اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل. اوس راځو د خبرونې لومړی راپور ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بلخ په ولایت کې هغو غلو ته چې د دې ولایت امنیت خطر پیښوي اختار ورکړی. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په راپور کې واوري.
تیر ورځ جمهور رئیس اشرف غنی بلخ ته دوه ورځنی سفر درلوده. هغه نن شنبه د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې په افغانستان کې د رواني وچکالۍ اثرات ځکه نه لیدل کیږي چې افغانستان اوس له ډیرو نورو هیوادونو سره وصل شوی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې که افغانان یو شی هیڅ قوت نه لیدل کیږي چې افغانانو ته ماتې ورکړي. هغه زیاته کړه،
ما که صدمه گرفتیم در تاریخ از کودابینی های خود ما بوده و از
افغانانو چې زیان لیدلی د خپلو لنډو فکرونو او وړو رقابتونو له وجې لیدلی دی. د افغانستان په سیاسي قشر کې هیڅ لوی اختلافونه نشته. د یو څو چوکیو په خاطر د خدای لپاره افغانستان مه خرابوي. هغه په بلخ کې د شیعه او سنی د اتفاق یادونه وکړه او زیاته کړه چې هغه پرې افتخار کوي. جمهور رئیس وویل چې له انتخاباتو پرته ولس سالار نظام نشي راتلی او انتخابات به په خپل تاریخ چې اساسي قانون کې ذکر شوی کیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې د ولسی جرګې، ولایتي شورا او جمهوری ریاست کامیاب انتخابات د قانونیت زمين دي.
چوکیر ما کم گرفتن عرفس که باید قطع کنیم. همه ما خادم هستیم.
د چوکی کلک نیول هغه عرف دی چې باید لمنځه ولاړ شي. مونږ ټول خادمان یو او افتخار لرم چې معلمان دلته شته. د معلم ورځ ورته مبارک وایم. لکه د مالیې له وزارت څخه چې لاړم او معلمي مې وکړه، همدارنګه له جمهوري ریاست څخه لاړ شم او معلمي وکړم. جمهور رئیس په بلخ کې پر امنیتي چارو هم خبرې وکړې او په واضح ډول یې ټولو هغو غلو ته چې د بلخ امنیت ته خطر پیښوي اختار ورکړ.
هر دوست دره که میخواه امنیت مزار شریفه به خطر بندازه،
هر غل چې غواړي د بلخ امنیت خراب کړي ورته وایم غره ته لاړ شئ، ځانونه سیندونو ته واچوئ. مزار ستاسو ځای نه دی. په ټول شدت به مو په مقابل کې عمل وشي. هغه زیاته کړه چې د بلخ کتابه قوي کیږي او په والي اسحاق راه گذرې غږ وکړ چې ستاسو په اختیار کې به وي.
و تعهد ما جناب والي صاحب امرای تا نیست
قطعه بلخ هدایت دادیم. والی صاحب، زما ژمنه در سره داده چې د بلخ قطعه ته می هدایت ورکړی چې قوی شي. ستاسو په اختیار کې دی وی هر غله او نور په شدت سره وځپی. جمهور رئیس وویل چې په راتلونکو څلورو میاشتو کې به د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د امنیت په اړه ځانګړې توجه وشي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا هم وویل چې موجوده خطرونه ناڅاپي نه دي رامنځته شوي، بلکې دا پلاني دي. پخوا تهدیدات بل ډول وو، له اوسنیو تهدیداتو سره فرق درلوده. او زیاته کړه چې اوس چې یو مثلث په فاریاب، جوزجان او سرپل کې دی، بلخ تر تهدید لاندې راولي، او بل مثلث بغلان، سمنګان او قندوز کې دی چې د جدي توجه لاندې دي. هغه په پای کې وویل چې د افغانستان امنیت خصوصي کېدای نشي او افغانستان هیڅ خارجي مزدور عسکر ته ضرورت نه لري. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2269 FM 3.15.
محترم اوریدونکو، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته ځي چې د افغانستان د سولې د پروسې په هکله د پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد په دې سفر کې قطر، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو ته هم سفر کوي. نور تفصیل د امریکا غږ د ډیوه راډیو د همکارې رابعې پیر په راپور کې واورئ چې له اسلام آباد څخه یې موږ ته رالیږلی دی.
د افغانستان د پاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد به نن د پاکستان سفر کوي چې د څېړونکو تر مخه د امریکا لاړخه د یو واضح پیغام سره به د پاکستان د چارواکو سره ویني. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو اعلان تر مخه د زلمی خلیلزاد دغه سفر د طالبانو خبرو ته تیارولو د هڅو یوه برخه ده. ویل کیږي چې زلمی خلیلزاد به د افغانستان د کړکیچن حالاتو د هواري دپاره د افغان حکومت په مول د ټولو تړلو حکومتونو سره په ګډه کار کوي، او د دې دغه ډله بعد د افغانستان، متحده عرب امارات، قطر او سعودي عرب سفر هم کوي. ښاغلی خلیلزاد تیره میاشت امریکا د بهرنیو چارو سکتر مایک پومپیو د سفر په محل هم د پاکستان سفر کړی او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی امریکا ته د سفر په محل هم د دوی سره لیدلی وو. خو د افغانستان د پاره د امریکایي استازي په توګه به دا د دوی لومړی سفر وي چې د څېړونکو تر مخه د پاکستان د پاره به طالبان د افغانستان د روغې جوړې د عمل د پاره خبرو ته تیارولو په اړه یوازې پیغام سره د پاکستان سفر کوي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو چارو د څانګې مشر اعجاز خټک د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي د زلمی خلیل زاد امریکا ته استازي په توګه په ټاکنی هم په پاکستان کې اندیشنې رامنځته سوي وې، ولې چې دوی په تیرو وختونو کې د پاکستان په اړه سخت دریځ خپل کړی وو او امریکا باندې غږ هم کړی وو چې پاکستان دې ترګر هیواد وګرځول سي. شاه محمود قریشی خپل اوسنی امریکا سفر په محل ویلي وو زلمی خلیل زاد ته چې کم کردار ورکړی سوی دي، نو هیله لري د پاکستان دریځ په اړه به هم حساسیت ولري. د امریکا ټرمپ انتظامی د پاکستان پاړه سخت دریس خپل کړی دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پاکستان ته د سفر په محل او بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی امریکا ته سفر په محل هم په واضح توګه څرګندېدو. امریکا وینا ده چې پاکستان خپل په هیواد کې موجوده طالبانو د پټو ځالیو په اړه سکوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. د دغه فشار په توګه د پاکستان فوجي مرسته هم ودرول سوې و. امریکا د پاکستان څخه طالبان د روغې جوړې خبرو ته تیارولو غوښتنې هم کوي. خو بل پلو ته د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی امریکا ته د اوسنی سفر په محل ویلي د افغانستان امن عمل د پاره پاکستان، افغانستان او د امریکا حکومتونه یو ځای دي. دوی دا هم ویلي وو چې پاکستان به طالبان خبرو ته تیارولو د پاره خپل ټوله اثر استعمالوي. دا یې هم ویلي وو چې د پاکستان اثر اوس پر طالبانو ډیر لږ دي. د امریکایي او افغان چارواکو وینا ده چې پاکستان اوس هم پر طالبانو څه نه څه اثر لري، خو په دې اړه ګامونه پورته کولو ته سنجیده نه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه. سیاسي ګوندونو د تلې د 28مې ورځې د ولسی جرګې په ټاکنو کې د بایومتریک سیستم د کارونې په اړه د افغان حکومت او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د پریکړې هرکلی کړی دی. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یې غوښتي دي چې د هغو سیمو رای د باطل اعلان کړي چې پکې د رای ورکوونکو پېژندګلوي د دغه سیستم په واسطه ونه شي. نور تفصیل له کابل څخه د امریکا غږ د خبریالۍ لیمینی عزی په راپورټ کې واوري.
د ټاکنو د شفافیت لپاره د افغانستان 15 لوی او کوچنیو ګوندونو او سیاسي جریانونو ائتلاف نن د شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د ولسي جرګې په ټاکنو کې د بایومتریک سیستم کارونه د دغو ګوندونو د غوښتنو په برخه کې یو ښه پرمختګ ګڼلی دی. خو د ټاکنو د بهیر د لاروړتیا لپاره یو شمېر نور وړاندیزونه هم کړي چې پکې په هغو سیمو کې چې انټرنیټ او برېښنا شتون ولري پر آنلاین بڼه د ټاکنو د ترسره کېدو غوښتنه هم شامله ده. د سیاسي ګوندونو او جریانونو د ائتلاف په اعلامیه کې چې نن د یو خبری کانفرانس په ترڅ کې د خبریالانو سره شریکه شوه ویل شوي د هیواد په هغو سیمو کې چې د انټرنیټ او برېښنا اسانتیاوې شتون ولري ټاکنې د په آنلاین ډول ترسره شي، ځکه چې په آفلاین ډول د تکراري رایو مخنیوی او د باطلو رایو تصفیه په یو ننګوونکې پروسه اوړي. همداشان په دې اعلامیه کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه غوښتل شوي چې د هغو سیمو رایې د باطل اعلان کړي چې د رای ورکوونکو پېژندګلوي پکې د بایومتریک سیستم له لارې ونه شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید په اثبات ورسوي چې د بایومتریک په اساس د تکراري رایو مخنیوي او د بکسونو ډکولو مخه نیولای شي، کنه سیاسي احزابو ته یا د پروسه د منلو وړ نه ده.
خود ټاکنو د خپلواک کمیسیون منشی او ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي چې د ټاکنو د آنلاین یا آفلاین ترسره کېدو لپاره په تخنیکی برخه کې خبرې روانې دي.
د آفلاین او آنلاین مسلې په تخنیکی برخه موږ له خپلو همکارانو سره خبرې کوو چې په کوم یو کې شفافیت ډیر دی. دقیقا که آنلاین شي ډیر ښه ده، خو که نیم آنلاین او نیم آفلاین وي او دا چې فایده او ضرر یې څه دی، دا تخنیکی بحث دی چې زموږ همکارانې کمیسیون ته ووایي او بیا موږ تصمیم ونیسو.
د سیاسي ګوندونو او جریانونو په نورو غوښتنو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د تکراری رایو د مخنیوي په برخه کې د بایومیتریک سیستم د مؤثریت ثابتول او د افغانستان خلکو سره د بهرني شرکت د بایومیتریک سیستم د دستګاه د رانیولو د تړون شریکول هم شامل دي. یو شمیر سیاسي ګوندونه په داسې حال کې پر روانو ټاکنو کې پر روڑتیا ټینګار کوي چې د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو په ننګرهار ولایت کې 4 تنه جال کوونکي د نږدې 5000 قطعو ټاکنیزو ستي کرونو سره نیولي دي. د ولسي جرګې ټاکنې به د روانې میزان میاشتې په 28 نیټه ترسره شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د کونړ ولایت د وټپور په ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې په وجه سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې او د پردیو په کورنو کې سخت ژوند تیروي. دغه جنګ تیره چهارشنبه پیل شوی او اوس هم لا دوام لري. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ذبیح الله غازی په راپور کې واورئ.
د طالبانو او داعش ډلې منځ کې دغه جګړه د تیرې چهارشنبه په ورځ پیل شوې چې لام په یو بل ډزې کوي. حکومتي مقامات وایي د وټپور ولسوالۍ څپری سیمه کې روانې جګړې طالبانو او داعش ته له تلفاتو سره سره یوه 2 کلنه ماشوم هم وژلې ده. جګړن هارون یوسفزی د 201 سیلاب قلور دوه یان دی.
څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي، درې تنه نورې ټپیان شوي، همدارنګه څلور تنه داعش بنګالي هم وژل شوي دي. د خواشینۍ ځای دی چې د دواړو توریستي ډلو د وسلوالې نښتې په ترڅ کې یو تن 2 کلن ماشوم په شهادت رسېدلی او یو تن کوچنی ماشوم ټپي شوی دی.
خو داعش یا طالبانو د دغې جګړې او تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. ځینې سرچینې وایي دغه تازه جنګ ته د طالبانو د سري قطعې وسلوال هم ورغلي. هارون یوسفزی وایي تر اوسه حکومتي ځواکونه دغه جګړه کې نه دي ښکیل شوي، خو د څپرې سیمې سلګونو کورنیو د جګړې له یېرې خوندي سیمو ته کډې کړي. ځینې یې مرکز اسدآباد ته وتلي او ډېر یې د وټپور امن سیمو ته ورغلي دي. دوی وایي ځینو کورنیو لا په بیابانونو کې اړولي.
کور نه مې چینج خپل سرونه راخلاص کړي او دوه غوامې راوستي او بس مشکل دا مشکل و چې دوه سره په جګړه و سره وتخیږي. یې خپل یې راغلي.
دلته چیرته راغلي؟
دلته دې کور ته نه وچوږي.
دلته د چا خپل پردی شته دی او د چا نشته دی، او ټول په همدې پردی علاقه کې پراتی و او د سیند په غاړه، او ټول کونړ کې خواره شوي دي. خو بس کته چې غسره او یو ځای او بل ځای نه تللي.
کونړ کې د بیړنیو پیښو سره د چمتووالي ادارې مشر غلام علي ثبات وایي د تیرې پنجشنبې ورځې پورې لږ تر لږه 170 کورنۍ له خپلو مینو وتلي او خوندي سیمو ته ځانونه رسولي دي چې زر به مرستې ور ورسي. هغه وایي د کډه شوو کورنیو شمیر ممکن سلګونی او په دې تړاوي کره سروې پیل کړی ده. که څه هم د کونړ وټپور په څپری کې د روانې جګړې د زر درېدو هیله نشته، خو ځایي خلک وایي که جګړه اوږده شي نو کډه شوي خلک په پردیو مینو کې ډېرې ورځې ژوند نشي کولی، ځکه اکثره خلک بې وسه دي. د کونړ ولایتي اداره وایي له کډوالو کورنیو سره بیړنیو مرستو ته چمتووالی نیسي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1200 نوي FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د مرستو د رسولو اداره خپل فعالیتونه چټک کړي دي چې د اندونیزیا د سولاویسی په مرکز کې د زلزلې او سونامي له تباهۍ نه ژوندي پاتې کسانو سره مرسته وکړي. 2.5 درجو زلزلې د سولاویسی ټاپو یوه هفته پخوا ځپلی و چې څه باندې 1600 تنه پکې مړه شوي دي. پام وکړئ په دې حکله یو راپور ده.
وس د ژغورنې او لټون ماموریتونه پای ته رسیدلې دي او د مرستو درسولو ادارې له زلزلې نه ژوندې پاتې کسانو ته د لنډې او اوږدې مودې مرستو په رسولو باندې تمرکز کړی دی. ملګري ملتونه او بین المللي ادارې د ارزیابي ماموریتونه سرته رسوي هغه سیمې معلومې کړي چې ډیر ضرورت لري او ضرورتونه ډیر زیات دي. د یو اټکل له مخې 15,000 کورونه ویجاړ شوي یا تباه کړی شوي دي او څه باندې 10,000 تنه بې کوره شوي دي. ملګري ملتونه د 500.5 میلیون ډالرو غوښتنه کوي چې په څه باندې 3 میاشتو کې د څه باندې 190,000 تنو سره ورباندې کومک وشي. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان یا IOM 3 تنه متخصصان مقرر کړي دي چې سولاویسیتا د مرستو د رسولو فعالیتونه وڅاري. د IOM نطاق پال دی لون انوای لومړیتوب هغو سیمو ته ورکولی کیږي چې خلک پکې ډیر ځپل شوي دي، ورتګ ورته مشکل دی. دی لون خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Part of the problem is the areas that are closest to the tsunami, where the tsunami hit hardest, are literally buried in mud. So you have people circling those areas trying to get in, but it's literally inaccessible. You're 200 meters from the remains of buildings, but you can't actually get into those areas because the mud is thigh or waist deep.
د ستونزې یوه برخه هغه سیمې دي چې سونامي ته نږدې دي. سونامي سخت ځپلې دي او عملاً تر خټو لاندې شوي دي، ځکه نو خلک د دغو سیمو نه ګرد چاپیره ولاړ دي، کوشش کوي ورننوځي، مګر عملاً ورننوتل ورته مشکل دي. خلک 200 کیلومتره لرې له ودانیو نه ولاړ دي، مګر دوی واقعاً دغو سیمو ته نشي ورننوتلی، ځکه خټې د ورنونو یا د ملا پورې رسیږي. IOM دونګالا ته 3,000 لیټره د سکولو پاکې اوبه په بوتلونو کې رسوي چې دا یوه له ډیرو ځپل شوو سیمو نه ده. IOM په سولاویسی کې له زلزلې نه ژوندي پاتې کسانو باندې په زرګونو اضطراري سامانونه هم ویشي. د اندونیزیا سره میاشته د بې کوره شوو خلکو لپاره د سرپناه په پیدا کولو، په طبي خدمتونو او د کورنیو په بیا یوځای کېدو باندې تمرکز کوي چې په دغه مصیبت کې له یو بل نه جدا شوي دي.
د دې ساعت مهم خبرونه: په غزنی کې نن بیا جنگ پیل شوی دی او طالبانو د کابل قندبهار په لویه لاره یو پل په بمونو الوزولی دی. حکومتي قواوې د طالبانو د یرغل د پشات نمبولو په خاطر له توپدارو الیکوپترونو هم استفاده کوي. جمهور رئیس اشرف غنی په بلخ کې په وینا کې ویلي دي چې د بلخ هر څوک د بلخ د ولایت امنیت خرابول غواړي، د غره نه دي سیند ته ځان راخطا کړي. او د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د جاپان د صدراعظم شینزو آبه سره په توکیو کې کتلي دي. پامپیو پرون د جنوبی ختیځ آسیا د څو هیوادونو په سفر باندې روان شوی و. ټاکل شوی ده چې هغه به د شمالي کوریا له چارواکو سره د مذاکراتو په خاطر پونګیان ته هم ولاړ شي. روسیا او ایران دواړه د بیلابیلو هدفونو د لاسته راوړلو په خاطر په افغانستان کې ښکیل شوي دي او په افغانستان کې چې د سولې په خاطر نړیوالو کومې هڅې او کوښښونه پیل کړي دي، روسیه یې په مخ کې د خنډونو او کانالونو جوړولو په فکر کې ده. دا خبره د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ عمومي قومندان جنرال جوزف وټل له امریکا غږ سره په مرکه کې کړې ده. د امریکا د سمندري قواو د پوهنتون استاد او د طالبانو روایت نومي کتاب لیکوال ټامس جانسن وایي که څه هم چې امریکایي مقامات په افغانستان کې د روسیې د رول په باب له مبالغې نه کار اخلي، خو دا خبره سمه ده چې مسکو هڅه کوي د افغانستان د امریکا په مقابل کې په افغانستان کې د امریکا په مقابل کې خپل نفوذ پراخه کړي. د روسیې حکومت د طالبانو سره له تماس ته منکر نه دی، خو وایي چې غواړي طالبان مذاکرات ته وهڅوي. نن د شنبې په ورځ او سبا د یک شنبې په ورځ په رومانیا کې خلک په هغه ملي ریفرنډم یا ټولپوښتنه کې برخه اخلي چې د واده د قانوني معنا او ماهیت د ټاکلو په غرض په اساسي قانون کې د بدلون لپاره بلل شوی دی. په دې ریفرنډم کې خلکو غوښتل شوي دي چې په اساسي قانون کې د بدلون د راوستو په اړه رایه ورکړي. دغه بدلون له مخې په رومانیا کې به په قانوني لحاظ واده یوازې د یوې ښځې او میړه ترمنځ قانوني بڼه ولري، او د سړی او سړی ترمنځ او د ښځې او د ښځې ترمنځ واده کول به غیر قانوني. اروپایي اتحاد او بروکسل د دغه ریفرنڈم کلک مخالفت ہے کدرو مانیہ ارتھوڈاکس کلیسائی ترشا ولاڈا دا او وائی چی دا انسانی نسل دا بقا ادبی کورنۍ د سالمیت لپاره په یوشتمه پیړۍ کې واده هماغه سي اهمیت لري لکه چې څو پیړۍ پخوای درلوده.
درنو اوریدونکو ستاسې د روغتیا او سوکالۍ په هیله زموږ اوسنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې چې بیا ستاسو درانه خدمت حاضریږو، تاسې په لویو بخښونکي خدای سپارو. د خدای پامان.